مشي د لسو بجو په دې خبرونه کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او تکنیکی ملګری نگین صادق پورنی کې هلی او سلامونه ومني. د دې خبري غړی د سر موضوع په ټول پاکستان کې د تاجرانو لخوا د حکومت د ټیکسونو پر رد د هړتال موضوع د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدل هم راوړي. د خبرونې پرسته نیمای کې روخانه مستقبل او د باختر ستوري ادبي خبرونه هم لرو. ول هر څه مخکې خبرونه د انیسا اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن په پاکستان کې تاجران د ګرانې او ټیکسونو زیاتېدو پر سید په اړتال دي. په ننګرهار کې په 14 کې یو پولیس وشل شوی دی او د لبنان حزب الله وسله والې ډلې مشر نصر الله وای امریکا هڅه کوي چې د ډلې سره رابطې پیل کړي. د خبرونو تفصیل. نن په پاکستان کې تاجرانو د ګرانې او ټیکسونو زیاتېدو پر سید په ملکی کچا اړتال کړی دی. د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو دغسې په اسلام آباد او کوټه کې هم اړتال دی. د بلوچستان د تاجرانو اتحادیې د اطلاعاتو سکتر الاده ترین نن مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت لخوا په خوراکي شیانو د 45% څخه زیات ټیکسونه لګېدلي دي چې دوی یې نشي پوره کولی.
اذربایجان کې کوم ټیکسونه پر اکشنو په لوی دکانارانو اچولې دي او بیا د دې کوم کاغذي کوایي د دکانارانو په غاړه کړی چې د ډاکومنټیشن او توایو هغه د یو عام دکاندار دی ریټیلر د دې په واسطه نه پره او په هغه کې په دې کوچني غلطي باندې ډېر غټ غټ جرمانې شته دي او د جرمانو سره سره یو کال جیل هم یې شته. موږ ټیکس ورکول غواړو نه چې موږ ټیکس نور کړو. موږ ټیکس اسانه او ساده طریقه غواړو.
بلخوا د اف بی آر مشر شبر سیدی پرون مازدیګر په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي حکومت د وړو سوجي او میدې په ګډون په خوراکي توکو ټیکسونه نه دي لګولي خو ځینې ډلې د خپلو ګټو لپاره ګنګوسې خوروي. نوموړي زیاته کړه حکومت له تاجرانو سره مذاکراتو ته تیار دی خو د ټول پاکستان د تاجرانو اتحادیې مشر اجمل بلوچ پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل دا تاثر بے ځای دی چې تاجران د کوم سیاسي ګوند په وینا دا اړتال کوي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د جولای په 15مه په پیښور کې د ملین مارچ اعلان کړی دی. نوموړي پرون په پیښور کې خبری غونډې ته ویل چې اپوزیشن ګوندونه د تیر کال انتخاباتو نتیجې نه مني او د دې پر ضد به د جولای په 15مه تور ورځ هم لمانځي. مولانا فضل الرحمن په قبایلي سلو کې د انتخاباتو په اړه ویل چې په پولینګ مرکزونو کې د پوځیانو پر ځای کولو مقصد اولس تر اغیز لاندې راوستل دي.
پھر وہی پالیسی اختیار کیجی
بیا هغه پالیسی خپل کړل شوې ده چې د پولینګ مرکز بود دننه به پوزي ولاړوي. درایا چون کی ځای کې د پوزي و درولو مقصد څه ده؟ یوازې دا چې ووټ چون کې اغیز لاندې راشي. په بکسې به نظر ساتي، د ووټ په برچې به نظر ساتي. د تیر کال 15 جولای انتخاباتو پر مال څه شوی وو؟ هغه بیا د ګردانولو کوشش روان ده. موږ پوز ته احترام لرو، باید هغوی په دې عمل کې شامل نشي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل په تیر وختونو کې اپوزیشن ګوندونو دا غوښتنې کولې چې انتخابات د پوست تر څارنې لاندې وشي خو اوس یې مخالفت کوي. نوموړي زیاته کړه په پولینګ مرکزونو د پوست پر ځای کولو مقصد امنیت او شفافه انتخابات ترسره کول دي. د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر لطیف افریدی ویلي وکیلانو نن مازدیګر په پېښور کې یو لویه غونډه رابللې چې موخه د عدلي د خپلواکۍ او د سنو ججانو خلاف د مقدمو ترڅنګ په بیلابیلو چارو خبرې کول دي. نوموړي پرون په یوې خبري غونډې کې ویل وکیلان د هیواد د جمهوریت او خپلواکۍ لپاره کار کوي خو د جج فایز عیسی په څیر د سنو غیر جانبداره وکیلانو خلاف مقدمې جوړې شوې دي. د پاکستان ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره د جج فایز عیسی پر ضد ریفرنس سپریم جوډیشل کونسل ته لیږلی و چې پکې په نوموړي د خپلو بهرنیو شتمن نښودلو تور لګول شوي و خو فایز عیسی دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان او هند پلاو ترمنځ خبرې نن په اسلام آباد کې دوام لري. د پاکستان سرکاري ریډیو وای د خبرې په اسلام آباد کې د سیمه ایز امنیت ادارې ریجنل پیس انسټیټیوټ په مرسته پیل شوې دي چې پکې په لومړي پړاو کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ته بیا کتنه کیږي. ټاکل شوې چې د خبرو دویم پړاو به روان کال په سپتمبر میاشت کې په نیو دلی کې وي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد ښار 15 ناحیې اړوند پولیسو په ګاډي ماین چاودنه شوې چې پکې یو پولیس وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. د ننګرهار امنیه کمانډانې مطبوعاتي مسؤل فرید خان مشال ریډیو ته ویل زخمیان پر وخت روغتون ته رسول شوي او روغتیايي حالت یې ښه دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغان حکومت طالبانو او نور افغانانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو په سمدستي توګه پیلېدو په اړه په چین کې بحثونه شوي دي. زلمی خلیلزاد تېره شپه په ټویټر ولیکل چې په دې موضوع پرون په بیجینګ کې د چین، روس او د پاکستان په غونډه کې بحث شو. زلمی خلیلزاد لیکلي چې د حکومت طالبانو او نور افغانانو ترمنځ مذاکرات باید د سولې یو چوکاټ او د راتلونکي لپاره داسې یوه ګډه سیاسي طرحه وړاندې کړي چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله وایي د دوی په مشرانو د نوو بندیزونو باوجود هم امریکا هڅه کوي چې د لډلې سره رابطې پیل کړي. ایران د حزب الله ډلې ملاتړ کوي. نصر الله د جزئیاتو له ورکولو پرته د حزب الله له المنار ټلویزیون سره پرون په خبرو کې ویل که د واشنگټن او تهران ترمنځ جګړه ونښته نو د امریکا اتحادي هیواد اسرائیل به غیر جانبدانه ونه ګڼل شي او کېدای شي چې د ایران لخوا پې حمله وشي. نوموړي زیاته کړه ایران دا توان لري چې په اسرائیل په سختۍ او قوت سره بمباري وکړي. حسن نصر الله ویل کله چې امریکایان پوه شي چې دا جګړه د اسرائیل د لمزه تللو سبب کیږي ښایي ورباندې له سره غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه لاس نه دی ویلي. د جرمنی ڈی پی ای خبر ایجنس وایي په سومالیا کې په یو هوټل وسلوالو حمله کړې چې پکې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. دا حمله پرون د سومالیا په کیسمایو سایلی ښار کې په یو هوټل شوې ده. شباب وسلوالي ډلې د دې حملې ذمہواري منلې ده. سومالیا ته د ملګرو ملتونو استازي جیمز سوان د یوې اعلامیې په خپرولو سره د حمله غندلې او د کیسمایو له خلکو سره د ملګرو ملتونو غمرازي شریکه کړې ده. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکاري انیسا اجمل وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په ټول پاکستان کې کاروباریانو د حکومت د ټیکسونو پر ضد احتجاج کړی دی.
موږ ټیکس ورکول غواړو نه چې موږ ټیکس نور کړو. موږ ټیکس اسانه او ساده طریقه غواړو چې موږ خپل ټیکس جمع کړو.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ مشر مولانا فضل الرحمن وای په قبایلی د لوکي د انتخاباتو پر موقع د پوز په پولینګ سټیشنو کې دننه هیڅ ضرورت نشته.
پھر وہی پالیسی اختیار کی گئی ہے کہ جی پولنگ سٹیشن بوتھ کے اندر فوجی کھڑا ہو. بوتھ کے اندر فوجی کیوں کھڑا ہوتا ہے؟
او په پیښور کې وکیلانو یو کنونشن راغوخته.
زمنگ پہ پاکستان کے انفارچونیٹلی باز خلط دوی نے ریج لو شاید کہ دا ریفرنس پہ دغی وجہ دوی خلاف فائل کھڑی شیوی وکیلان پہ اصل کی دا ملکی دا جمہوریت تا پارا او دی آزاد عدلیے دا پارا
او د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنیو سیمیز مطالب مدل هم راوړي. د خبرونې پرسته نیمه کې دوه ونې د خبرونې روښانه مستقبل او د باختر ستوري هم لرو. د مشال ترڅنګ اوسه تاسو مشال لیدو ته وګورئ. زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سحر د نهه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لیدو ډاټ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورته د دې خبرونې د سر راپورته د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د ګرانۍ او ناوړه ټیکسونو پر ضد کار بندیز دی او په کوټه کې د تاجرانو احتجاجي غونډه او مظاهره به کیږي. نور حال د کوټې نه د مشال لیدو خبریال ایوب ترین په دې راپور کې راکړي.
د مرکزی انجمن تاجران پر غوښتنه نن په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې کار بندیز دی چې لامل یې ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړلي او پر سړکانو باندې د موټرانو چلن هم لږ لیدل کیږي. کار بندیز د مرکزی حکومت له لوري په کلیزه بودیجه کې د ټیکسونو او د شیانو په بیو کې د ګرانۍ په ضد دی. د کوم له امله چې د وړو تجارو کاروبار هم تر سخت اغیز لاندې راغلی دی. په دې ترڅ کې په کوټه کې د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان د اطلاعاتو تر الله دا ترین و مشال ریډیو ته اول چې د حکومت له لوري پر خوراکي شیانو باندې 15% زیات ټیکس لګیدل دی او دا غډول د دوی لپاره د ټیکس درا غونډولو طریقې کار هم د منلو وړ نه دی.
بجټ چې و عمومي تر وګوري دا ټول د عوام نه د آی ایم ایف په خوښه دا بجټ جوړ شو دی. دا بجټ کې کم ټیکسونه پر اکشنو په لوی دوکانارانو اچول دي او بیا د دې کم کاغذي کوي د دوکانارانو په غاړه کړی دا چې ډاکومنټیشن او توایو یا دستاویز او توایي هغه یو عام دکاندار دی ریټیلر د دې په وس نه ده پره او پای کې په ډیر کښنی کښنی غلطی باندې ډیر غټ غټ جرمانی شته دي او د جرمانو سره سره یو کال جیل هم یشته کما په خپل حساب کتاب کې په غلطی کې مې ورته کوم وضعیت لیکلې و په دې بزه جرمانه مرکم یو کال به جیل ته هم زما موږ ټیکس ورکول غوړ دی نه چې موږ ټیکس نور کړو موږ ټیکس اسانه او ساده طریقه غواړو چې موږ خپل ټیکس جمع کړو او موږ د بهار د لیوانو سره ځان خلاص
بل خو ته په اسلام آباد کې تیر مازګر د پاکستان د مدن د ټولونکو ادارې یا ایف بی آر مشر شبر زیدی وی و خبری کانفرنس د وینا کول پر وخت اول چې په ملکی سطح د تجارو کار بندیز د قانون سره سم نه دی ځکه چې دوی پر وړو دکاندارانو باندې ټیکس نه دی اچولی. د پاکستان د آمدن د ټولولو ادارې ایف بی آر مشر شبر زیدی وایي دا خبره غلطه ده چې پر وړو سوجی میده او نور خوراکي شیانو باندې حکومت ټیکس لګولی دی. ځینې ډلې د خپلو ذاتي ګټو لپاره په خلکو کې ګنګوسې خپروي. د یوې پوښتنې په جواب کې نوموړي زیاته کړه چې حکومت مخکې هم د تجارو د اتحادیې د مشرانو سره خبرې کړې وې او اوس هم و خبرو ته چمتو دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې هم د تاجرانو په دې موضوع کې پاتې کیږو او تاسو ته د دې تاجرانو چې کوم هړتال کړی دی په دې لړ کې اردو اسلام آباد ته لکه شیبه مخکې مې د احمدالله سره خبرې وکړې نو هغه د اسلام آباد او د خوشا سیمو د تاجرانو د هړتال په اړه وایي.
نن د پاکستان په زیاتره خارونو کې چې کوم دی هغه مکمل هړتال اعلان کړی شوی دی. یعنی کراچۍ او لاهور هغه دوه واحد خارونه دي چې پکې په جزئي توګه هړتال چې کوم دی هغه به وي. د دې نه علاوه په اسلام آباد، پینډۍ، پېښور داسې نور چې کوم لوی لوی خارونه دي نو په هغې کې په مکمله توګه دا هړتال چې کوم دی دا اعلان کړی شوی دی. اجمل بلوچ کوم چې د آل پاکستان انجمن تاجر صدر چې کوم دی هغې پرون اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې حکومت لکه مطلب صحیح ده حکومت که غواړي چې په ټیکس دایره کې زیات نه زیات خلک شامل کی نو مونږه بالکل د دې حمایت کو شامل دي کی خو تاجرانو سره چې کوم ظلم زیاتې دی روان کړي دا دې بند کړل شي. یعنی حکومت دا وایي چې مختلف قسمه کاروبارونه چې کوم دي پاغي باندې ول 10% سیلز ټیکس نه علاوه چې څوک د 50000 روپو نه زیاته سودا کوي نو د هغه کس نه شناختی کارت هغه سل نظام سره غیر ریکارډ خودل نو په دې باندې نه تاجران تیاریږي نه دکانداران تیاریږي چې مطلب دا خو لکه صحیح طریقه نه ده. نو په دې وجه دی وي او بل دا چې حکومت له خوا د ټیکسونو شرع یا کومې معاشي پالیسیانې چې کوم دي نو دې د وجه نه هم زموږ کاروبارونه متاثره کیږي او موږ خپل کاروبارونه په ښه شان نشو.
دا خو د اسلام آباد او د خوشا سیمو حال او چې احمد الله را کولو اوس په خیبر پختونخوا کې څه حال دی؟ غلام غوس په دې اړه باندې راته دا حال وویل.
بندې او بهر چې زه تدې مومنو لکه دغه د چوکیاتګار او چې مین دلته کمیو کې د صرافانو د کرنسۍ د رقم مارکیټ کې دی او زیاته ګڼه ګونه او قیسه خانی نو هغه واقع چې په مکمله توګه باندې دغه دي په هغې کې دوکانونه بند وي. البته چې کوم د سبزو او د میوو دوکانونه دي یا د نانبایانو دوکانونه دي د ډوډۍ نو هغې دي شوي چې په هر هړتال کې هغې ته لکه دغه د ولسي ضروریاتو سره تړلي شیونه دي یا د وخت چې څوک خرڅوي نو هغه څښه کېږي نو هغې ته دغه تاوان هم کېږي. نو هغه دوکانونه په دغه کې په هر کار بندیز کې ګلاوي اوس هم مطلب دا دی چې دغه د سبزو او د میوو دغه
د مشال لاډیو د خالی د ورځې پروګرامونه
روخانه مستقبل پلسنیمو بجو
د باختر ستوري په پاوکم یو لس بجو
پام کوا په دولسنیمو بجو
د نړۍ رنگونه په پاوکم یو بجا
سندری جادوګری په یونی مبجا
د مشال پونم په دوو بجو
روختیا او درملنا په دونی مبجو
ټولنیزې شبکې او سختریزی په پاوکم سلور بجو
د سولې پر لور په سلور نیمو بجو
جمهوری غاګونه په پاوکم پنځه بجو
د جمعیت علماء اسلام فدرمان ډلې مشر مولانا فدرمان وایي په قبایلي ضلعو کې کیدونکو انتخاباتو کې باید پوز بې طرفه پاتې شي او په دې عمل کې شامل نشي. پرون د جمعې په ورځ په پېښور کې خبري غونډه ته مولانا فدرمان وویل چې د تیر کال په عامه انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد به هم احتجاج کوي. په دې اړه باندې نور تفصیل ګلیاز نورو.
د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د جولای په 15مه په پیښور کې د حکومت ضد میلیون مارچ اعلان کړی دی. په پیښور کې خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن ویل چې اپوزیشن ګوندونو د تیر کال انتخاباتو نتیجې نه وې منلې او د دې پر ضد به په ټول هیواد کې د جولای په 15مه توره ورځ هم لمانځي. نوموړي په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ چوکو لپاره کیدونکو انتخاباتو کې د فوج پر ځای کولو نیوکې وکړې.
پھر وہی پالیسی اختیار کی گئی ہے کہ جی پولنگ اسٹیشن بوتھ کے اندر فوجی کھڑا ہو. بوتھ کے اندر فوجی کیوں کھڑا ہوتا ہے؟
بیا هغه پالیسی خپل کړل شوې ده چې د پولنگ مرکز بوتھ دننه به فوجی ولاړ وي. درای چون کې ځای کې د فوجی و درولو مقصد څه دی؟ یوازې دا چې ووټ چون کې اغیز لاندې راشي. په بکسې به نظر ساتي، د ووټ په برچې به نظر ساتي. د تیر کال 15 جولای انتخاباتو پر مال څه شوی وو؟ هغه بیا د ګردانولو کوشش روان دی، ځکه موږ له فوجا شکایت لرو. د تیر کال انتخاباتو کې د فوج توانایي کار ول شوی وو. موږ پوز ته احترام لرو، باید هغوی په دې عمل کې شامل نشي.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې موجوده حکومت تر سوری لاندې منصفانه انتخابات ممکن نه دي. خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال اړې تویل په خوا به اپوزیشن ګوندونو دا غوښتنه کوله چې انتخابات د فوج د سارنې لاندې وشي، خو اوس یې مخالفت کوي.
بدقسمتی ده چې مولانا صاحب چې دی ابھی وخت کې د اسمبلی نه چې بهر دی، نو مشکل دا ده چې اوس هغه ځان چې ګوري چې هغه ما خو سیاست ختم شو، نو اوس هغه ته ټوله تیاره تیاره ښکاري. باقی پاتې شو د فوج خبره، ګوره زمونږ اداره ده، همدغه یو اداره پاتې ده په پاکستان کې. بدقسمتی نه اوس پورې که تاسو ګورئ سیلاب راځي، زلزله راځي، چېرته سخت وخت راځي، نو فوج ورسره ولاړ وي. که دهشتګردي نو هم فوج لګیا دی هغې خلاف جنګېږي. اوس دا ډیمانډ به همیشه د اپوزیشن طرف نه راتلو چې انتخابات فوج کی نگرانی میں کرائے جائیں. نن من پخپلا لگیا نو دید با زکه چې ابا فیر اینڈ فری الیکشن وی.
شوکت یوسفزی ویل د اپوزیشن ګوندونو فشار لاندې به ناراضي او په قبایلي علاقو کې به د فوج د سار لاندې منصفانه انتخابات یقیني کوي. خو په خبر کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر وای په قبایلي ضلعو کې کیدونکو انتخاباتو په اړه د اپوزیشن ګوندونو اندېښنې پر ځای دي.
د مولانا صاحب د خبرې مقصد یوازې دا نه دی چې په دغه علاقو کې چې فوج کم دی هغه صرف په پولنګ سټیشن او یا د پولنګ سټیشن او بهر وي، بلکې اپوزیشن ګوندونه دا ګڼي چې د انتخاباتو نه مخکې کم مخکې کول وروسته کول کیږي، نو په هغه کې هم دغه ځواکونه چې دي نو هغه کار لري. د دې خبرې مقصد دغه هم دی او په هغه ورځ باندې چې کوم په انتخاباتو کې بعد د پولنګ سټیشن دننه او بار فوج ولاړ وي، نو په هغه باندې هم کوي. بالکل دا اندازه یا دا مطالبه چې د اپوزیشن ګوندونو دا بالکل فضای باندې ښکاري.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن په قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره کیدونکو انتخابات د فوج په نگرانۍ کې د کولو لپاره نوټیفیکیشن د جون په 20مه جاری کړی وو. په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی 1400 چوکو لپاره د جولای په 20مه انتخابات کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه 6.21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وکیلانو نن مازیګر په پیښور کې د بیلابیلو صوبو د وکیلانو کنونشن رابلل دي. په دغه لړ کې پرون په یو خبری غونډه کې د پیښور های کورټ بار اسوسییشن مشر لطیف افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د دې مقصد په پاکستان کې د عدلي د ازادۍ په بیلابیلو اړخونو خبرې کول دي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د وکیلانو لخوا په پیښور کې نن د عدلیې د ازادۍ لپاره یو لوی غونډه رابللې شوې ده چې پکې د خیبر پښتونخوا د وکیلانو په شمول د نورو صوبو وکیلان هم ګډون کوي. په دغه اړه د خبري غونډې وروسته د پیښور های کورټ بار اسوسییشن مشر لطیف افریدی مشال ریډیو ته وویل:
زه خو خپل د قاضي فیضي صاحب پیژنم، ورسره پیښې مې شوې دي، د هغه فیصلې مې کتلې دي. دوی داسې ډېر انډیپندنت زیادیږي کنه، نو چې کوم آزاد ججی وی نو دا غوی قدر پکار دی، دا غوی احترام پکار دی. زمونږ په پاکستان کې انفارچونیټلی بعضی خلک د دوی نه لريږي، نو شاید چې دا ریفرنس په دغه وجه د دوی خلاف فایل کړی شي. وکیلان په اصل کې د ملکی د جمهوریت لپاره او د آزاد عدلیه لپاره، ځکه چې عدلیه آزاد نشي، آزاد ججان په دې کې پاتې نشي، د مستقبل هغه امیدونه هغه ارمانونه د هغوی نه پوره کیږي چې د جمهوری وطن سره، د جمهوری معاشرې سره، د آزاد عدلیه سره
د پاکستان بار کونسل ځینې غړو مشال ریډیو ته وویل چې د هیواد د ثبات او سلامتۍ لپاره آزاده عدلیه ډیره ضروری ده او په دې غونډه کې به وکیلان موجوده وخت کې عدلیه ته د ورپیخو ستونزو په اړه خبرې کوي.
کنوینشن دا ټول پاکستان کنوینشن دی. د دې فیصله پاکستان ایکشن کمیټي آف وکلا په اسلام آباد کې په جائنٹ میٹنگ کې کړې وا او دا کنوینشن یوازې د سپریم کورٹ کې د ریفرنسز خلاف نه ده بلکې ملک موجوده چې کوم صورتحال روان دی هغه ته د وکلا په دې نظر ګوري چې دا د پاکستان د سلامتۍ سوال دی نو دې باندې ډیټیل سره خبره کیږي.
په پیښور کې به نن مازیګر د وکیلانو دا مهمه غونډه ترسره کیږي او په دې غونډه کې د ګډون لپاره د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن په شمول د نورو صوبو سینیئر وکیلانو ته بلنه ورکړې شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تازه مشال لري ته وګي. د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو محکمه وایي د سوبې په یو شمېر سیمو کې د سیلاب خبرداري ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روان اونۍ په چترال او کالام کې د سیلاب او د کمرو خوېدو په پیښو کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړه واوخته. دا چې په سوبه کې د ممکنه سیلابونو په اړه ولس ته معلومات ورکول کیږي، په دې اړه د حکومت لخوا څه منصوبه بندي شوي. نور معلومات له فرخندا څخه اورو.
د موسمیاتو د محکمې د پیښور څانګې مشر سید مشتاق علي شاوای د تودوخې د درجې د لوړېدو یا درجه حرارت زیاتېدو له وجې په غرونو کې د واورو ویلې کېدل پیل شوي دي چې ورسره د سیلابونو امکان شته.
اصل کې داسې ده چې ګرمي ډېره زیاته شوې ده. ټمپریچر نارمل نه 2-3 ډیګري هر ځای کې، چترال کې، سوات کې، هر ځای کې تقریبا سیوا روان دي. که تاسو ګورئ نو اپر دیر کې، کوهستان کې یو واقع شو، بیا ابل مټلتان کې ابل شپه سلائڈنگ والے واقع شوا، تکن چترال کی تاسو وګورئ نو التم واغا گلاف والے یو واقع شوا. نو ولی چې د روان هفته کې چانس شته چې باران موشي اور سره د ټمپریچر په وجه دا واوري چې دی دا هم د غشي دی دی ویلي کېدل د نارمل نه زیات شي دی. نو هي په وجه موږ چې هغه باندې اوبو راتلو ډېر چانس دي، نو هغه لپاره موږ وارننګ ایشو کړی دی.
د تیرګل پورس د چترال په ګولن سیمه کې سیلابي اوبو په ګڼو کلو کې خلکو ته تاوانونه ورسول او د تیر زیارت پورس د کالام په مټلتان سیمه کې په یو کور د کمر خوېدو په پیخه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان مړه شول. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای ډایرکټر جنرال پرویز خان وایي د صوبې د موسمیاتو محکمې ورسره د ممکنه سیلابي بارانونو او سیلابونو په اړه معلومات شریک کړي دي.
ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، پروینشل گورنمنٹ، صوبائی محکمے کی کمی دی پدی کی مونگ آرمی سروں آرمی ہوں زبون پر لائزان باندھ رہے زبون پر ریکوڈیشن باندھ ریسپانڈ کری. دا چترال دا واقعہ چی کم اوشوان دا ٹولا دا پیلی میں پر سر پرستے کی اور سر کردگے کی اوشوان کی بیا مونگ دا انڈیو میں نا اور دا پاکستان آرمی نا مونگ ہیلیکاپٹر راو اختی التک مطلب چی کم ڈاکٹران ضرورتو کم آلتی کی بیمارانو کم معشومانو اغا سیفلی کترا کزول اغیتا خوراک خوراکی سوینو رسول دا مونگ فوری طور باندھ اکرل.
بلخوا پسوات کی دا پرمختیائی چارو کارپوش وقت شرر وائی اکثر حکومت پسیمہ کی دا ممکنہ سیلابونو پا اڑا ہیس منصوبہ بندی نکوی.
2010 دا سیلاب نتوستو پدی کی یو احساس تکو پدی کی آغا اویرنس لائب نیشتا اور پا کلام کی پیخو شوا دلتا کی دا سین پا غارا باندی زی پا زی باندی دا غا وقتل دا سیلابی ہو بو اور دا سیلاب تا سکل بایی ہم لکا وارنی ہم شوی دا خلق لکا ایلت خودے لابون دلتا کی پا خیبر پختونخوا کی ہم پا پورا پاکستان کی ہم پلاننگ نیشتا مونگ دا کلائمیٹ چینج یا پیسہ بادی دا لینڈ یوز پلاننگ ہو کی اور حکومت لا وہ سم سا پلاننگ نه کوي.
د کلام د یوزای هوټل مشر نوید احمد وای اکثرا د سیلابونو وروسته خلک هم پر هغو ځایونو بیا خپل کورونه او دکانونه جوړ کړي، ځکه چې څوک خپل ځایونه پرېښودل نه غواړي.
د پاکستان ګورنمنټ طرف نه هوی صاحب نه سم نشته رې کوم دې وبرالي خپل ځای واپس پریدي، واپس خپل حدود تلر شي، بیا سبا ورځ دغه کسان بیا راشي خپل ځای دوباره آباد کړي، نن دلته نه پکار.
بلخوا د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي علومو استاد ډاکټر بشرا خان وای په ټولنه کې د ماحول د خوندي ساتلو لپاره هیڅ کار نه کیږي.
څنګه په نوټ باندې د هیمالایان گلیشیر او چې کلم ټمپریچر زیاتیږي نو هغه سره څه کیږي چې هغه سره د هغه هغه ډېر زر زر د هغه هغه پیګلاوي کې ډېر زر د ځنګلات کټایي دا ور سره لکه بیا دې سره مسله سیوا کوي لګیا ده. دا خطر چې کومه ده دا موجوده ده، او چې څنګه موږ 2010 کې څنګه سیلابونه لیدلي وو هغه بیا هم راتلی شي.
د موسمیاتو د محکمې پېښور څانګې مشر سید مشتاق علي شاوای په چترال، سوات، بردیر، کوهستان او د مانسری برسیمو ته د ممکنه سیلابونو په اړه خبرداري ورکړې دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د خبریالانو مرکزی اتحادی پاکستان فیڈر یونین آف جرنلسٹ پر میڈیا د غیر اعلانیہ سینسرشپ، د زینو ٹیلی ویژن چینلونو د بندولو او د زینو اپوزیشن سیاستوالو په مرکو د بندیز پر رد د جولای په 14 په ټول هیواد کې د تورې ورځې لمانځلو اعلان کړی دی. د پی ایف یو جے تر سوری لاندې باد اسلام آباد، پیښور، لاهور، کوټه او د کراچۍ خبریالان احتجاجي غونډې کوي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ګل ایاز ناورو.
د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادی فیډرل یونین آف جرنلسټ د احتجاج پریکړه له هغې وروسته کړې چې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز روانو چارو د یو پروګرام کیپیټل ټاک کې د پخواني ولسمشر او پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری مرکه له 100 منټو نشرېدو وروسته بنده شوه. د دې وروسته د مسلم لیگ نون د مشرانو په لاهور کې خبري غونډه په بشپړ ډول خپرولو په اړه د میډیا د نظم ادارې پیمرا ځینې ټلویزیون چلنونو ته نوټس ورکړې. د دې ترڅنګ د جولای په 11 د یو شخصي ټلویزیون هم نیوز پروګرام کې د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز مرکه د 3 منټو خبرېدو وروسته بنده کړل شوه. د پروګرام قربان ندیم ملک په ټوئیټر باندې لیکلی وو چې دغه مرکه په زور بنده کړل شوې وه. د اسلام آباد او پینډي خبریالانو ټولنې مشر او د فیډرل یونین آف جرنلز غړی مبارک زیب خان وای دا وخت په پاکستان کې رسنۍ سخت فشار لاندې دي او ځینې ټلویزیون چلونه بند کړل شوي دي.
په 16 جولای په ټول ملک کې د بلیک ډے د مناوهلو اعلان کړی دی او په ټول ملک په پریس کلب باندې بیا پرچم لګي او باقي داسې نور پروټیسټ هم کیږي. دا لکه زمونږ
مبارزه په خبره خبر اعلان په اسلام آباد کې شوی غونډه کې خپل اندېښنې هم وړاندې کړې دي. په خبر کې د خبریالانو ټولنې مشر سیف الاسلام سیفی وای د ځینو خبریالانو پر ضد په ټولنیزو رسنیو منظم کمپاین پیل شوی.
اخر د پاکستان له صحافیانو، کارکون صحافیانو، فعال تنظیمونو چې په خبره مجبور شو چې هغه په کال ورکی او مطالبه کی ابتدا غیر اعلانیا سنسرشپ او صحافیان چې هغه هغه د دمکان ورکو ځړکی ورکو دادي بند کړی شي. دا حکومت د مطالبه کیږي چې دا غیر اعلانیا سنسرشپونه او صحافیان چې هغه د دمکان ورکو دادي ختم کړی شي. په حقیقت کې دوی کم د جمهوریت بنیادی تقاضی دی، آزادي صحافت هغه دی
د پاکستان وفاقي کابینه په روانه میاشت کې فیصله کړې وه چې په میډیا کې بعد د هغو کسانو مرکې نه خبريږي چې پرې مقدمه روانه دي او یا سزا شوي دي. په پاکستان کې د بی پولو خبرونو سازمان آر ایس ایف استاد اقبال خټک وایي په هیواد کې د صحافت د ازادۍ تصور ختم شوی دی. حکومت د هغو اوازونو خاموشه کولو کوششونه کوي چې د هغوی بیانې پر ضد خبرې کوي.
حکومت چې باید شهر کسان دي اونه غږېږي، باید چې میډیا د هغه کسانو ته وخت یا ځای ورته کړي چې په چا باندې تور لګېدلی. چې دغه یو د ما په خیال کې د پاکستان د اساسي قانون او د پاکستان د قانون خلاف خبره ده چې څوک دا ووایي چېره په چا تور لګېدلی دی نو د هغه ټول بشري حقونه ختم شول. چې په پاکستان پایین په قانون کې موږ چې شینه دی کتره چې کوم دغه حکومت وي.
خو د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی ډاکټر حیدر علي وای خبریالانو ته مکمله ازادي ترلاسه ده، خو باید میډیا هم قومي ګټې په پام کې ونیسي.
کول خو د ازادۍ د ټکي ډیفاین کول غواړي هر سره میډیا
آزادی نخپل یو مطلب وباسي زه خدا غنم چې دا اوسمه د اظهار آزادی دا اوسمه د میډیا آزادی دا په پاکستان کې دا یو نه زیاتې نیوز چینل کار کوي په دنیا کې په یو ملک داسې نه چې سره عزیب والی خبره خدا سي تاسو ګوره په ویسټ کې خو مکمله مونږ وایو چې آزادی ده هلته هم بعضې سیزونه داسې دي لکه مکمل داسې آزادي نشته او سنسرشپ شته چې کله د نیشنل سیکیورټي خبره راشي
د غیر اعلانیه سنسرشپ تر څنګ خبریالان تور پورې کوي چې په تېر یو کال کې لسګونه خبریالان او د میډیا کارکوونکي له نوکرۍ ویستل شوي دي
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ درنګ سات کې پښتونخوا کې لسنیمې بجې کېدونکې دي د لسنیمې بجو د خبرونو لنډیز دانی ساج ملنا
په پاکستان کې تاجرانو د ګرانې او ټیکسینو زیاتېدو پر ضد په ملي کچه هړتال کړې ده د بلوچستان د تاجرانو اتحادیې د اطلاعاتو سیکرتر علادار ترین وایي چې د حکومت لخوا په خوراکي شیانو د 45% څخه زیات ټیکسونه لګېدلي دي چې دوی یې نشي پوره کولی د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د جولای په 15 په پېښور کې د ملین مارچ اعلان کړی دی نوموړي پرون په پېښور کې خبریالانو ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه د تیر کال انتخاباتو نتیجې نه مني او د دې پر ضد به د جولای په 15 تور ورځ هم لمانځي د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر لطیف افریدی وایي وکیلانو نن مازدیګر په پېښور کې یوه لویه غونډه رابللې چې موخه یې د عدلیې د خپلواکۍ او د ځنو ججانو خلاف د مقدمو تر څنګ په بېلابېلو چارو خبرې کول دي د پاکستان او هند د پلاو ترمنځ خبرې نن هم په اسلام آباد کې دوام لري د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د خبرې په اسلام آباد کې د ریجنل پیس انسټیټیوټ په مرسته پیل شوې دي چې پکې په لومړي پړاو کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ته بیا کتنه کیږي د افغانستان ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد ښار 15 ناحیې اړوند د پولیسو په ګاډي مین چاودنه شوې ده چې پکې یو پولیس وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله وایي د دوی په مشرانو د نوو بندیزونو باوجود هم امریکا هڅه کوي چې د لډلې سره رابطې پیل کړي ایران د حزب الله ډلې ملاتړ کوي او د جرمني ډی پی خبري شان سوای په سومالیا کې په یو هوټل وسلوالو حمله کړې چې پکې لکتر لگا 12 کسان وژل شوي دي د دې حملې ذمہواري الشباب وسلوالي ډلې منلې ده
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د انیس اجمل ناوریدو اوس روښانه مستقبل تعلیمی خبرونه چې هر اونۍ تاسو د پاره زموږ همکار منور شاه برابرۍ د دې اونۍ په خبرونه کې به په جنوبی کوریا کې د اعلی تعلیم په حق معلومات ووري دا هیواد هر کال په بیلابیلو سانګو کې د وړیا تعلیم لپاره وظیفي یا سکالرشپونه ورکوي پښتانه ځوانان دا سکالرشپونه څنګه ترلاسه کولی شي زموږ همکار منور شاه د دې خبرونې کوربه دی راځي چې وورو روښانه مستقبل
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیردونه کومه کوي د علم او رڼا په تکل کې د دین حکم او د وخت ضرورت دا دی چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي تر لاسه کولو پسې تلل پکار دي سیړونکو وايي په داسې حالاتو کې چې د پښتنو مسلې یوازې د تعلیم پر رڼا حل کېدلې شي او بلا هیڅ یو لار نه لري د نوي کول ذمہواري جوړیږي چې د خپل سیمې د مستقبل روښانه کولو لپاره ورته هر ځای نه د علم رڼا ملاويږي تر لاسه کول یې فرض دی یو نوې سروې ښایي چې په جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار ډیر ښه دی د روښانه مستقبل په ننني پروګرام کې درته معلومات درکوو چې د هیواد کې داخله څنګه کیږي او هلته بیا ژوند او تعلیم څنګه دی د لړکې مو د خیبر پښتونخوا د جنوبی سیمې لکی مرواد د اوسیدونکو محمد عمر سره خبرې کړي نو موړې د مهال د جنوبی کوریا د دیګو خار په کینګ فوک نومې سرکاري یونیورسيټي کې د کیمستري په مضمون کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي په دې پښتنه چې جنوبی کوریا ته په خاص توګه د مضمون کې زده کړې لپاره څنګه راغله محمد عمر وایي
ښه شروع کی خود هر چاته څنګه خواهش چې ډاکټر جوړ شي یا میډیکل انجینیرینګ شوبې تلار شي نو زمام ډیر زیات خواهش چې زم میډیکل شوبې تلار شنه خو بس هغه اف اس سی کې مو پری میډیکل او بس هغه سره قسمت خبره به ورته وایو چې زما میډیکل کې ایڈمیشن اونر شو نو ما بیا هغه نه پس خپل تعلیم لګ مخکې بوتلو بی ایس سی می وکړه هم د ګورنمنت ڈگری کالج لکی مروت نه تعلیم خواہش میں ڈیرو نو آگے وزن بیاض العالم پشاور یونیورسٹی تھا التم کیمسٹری ڈپارٹمنٹ شعبۂ کیمیا چورتوئی نو آگے نما ایم ایس سی اکڑا ما یہ تعلیم سلسلہ بلگ نورم زمخ کی بوزما نو ما ایم فلم جاری ہو سات لو پشاور یونیورسٹی کی خوبیاں ام آگے دوران کی زما ساؤتھ کوریا کی پی ایچ ڈی دپارا زما ایڈمیشن دلتا کنفرم شو نو ما وی ډیر ماته ډیر خمو کومل او ځان می ډیر خوش قسمت او غړل نو مزدل تر عالم پی ایچ ڈی د پاره
نو موړی نامو پختلی چې د جنوبی کوریا په یونیورسيټیو کې د داخلي لپاره اسه کول پکار دی
هغه د پاره پهل خدا کول پکار دی نن سبا چې څنګه بهر ملکونو یونیورسيټانو کې ټولو نظر شي دی هغه آیلټس ورته وی انټرنیشنل انګلیش لانګویج ټیسټینګ سیستم هغه په تر هغه په پهل پاس کړي او پروفیسر سره به رابطه کی اوسی کی د اغه یو بهر ملک یو یونیورسيټي پروفیسر تبا خپل ډاکومنټس را لګي چې هغه هم اغه مضمون سره شي ریلیټډ وي د دې مضمون مې مثال په تور باندې زما مضمون کیمستري نو ما هم د خپل شوبې سره متعلق یو پروفیسر سره خبر وکړه او په انټرنیټ په ثرو باندې او اغه دغه مې وکړو نو اغه تما خپل سی وی مکمل بایو ڈیٹا ہر ساغما اغی تا اولیگل او اغی چو قتل چی بالکل زما سره متعلق تے او ریلیٹڈ دے نو اغی نفس اغی ما تا بالکل اوی چی بالکل تا سوزل ترات لیشے
محمد عمر وای د انټرنیټ لوجه معلومات تر لاسه کول ډیر اسان شوې دي کڅوک هر هیواد او هر یونیورسيټي ته تلل غواړي نو د انټرنیټ د لارې ځان په هر څه خبرولې شي
ما خپل انټرنیټ باندې هم دا شی یو کتلو چې بهر یونیورسيټي مثال په تور ساوث کوریا یونیورسيټي ما ګلاو کړل او هغه کې مختلف یونیورسيټيانه براشي نو هغه کې چې کوم یونیورسيټي کې تاسو متعلقه شعبہ ده هغه کې با تاسو لار شي او انټرنیشنل آفس والا یا آفس سکم ریکوائرمنٹ یا دغه هغه شعبہ ته لار شي او هغه کې پورا هغه معلومات لیکلی وي چې څنګه به تاسو د هغه یونیورسيټي سره ریکوائرمنٹ دي لوازمات دي هغه لوازمات تاسو پورا کړئ او پروفیسر مم قائل کړی چې را زستا سره ایڈمیشن اغستل غواړم نو بیا لار ډیر راځي اوار شي
په انټرنیټ د لټون په وخت اکثر خلکو ته د غلط معلومات یا دوکا ورکولو ویره وي د جنوبی کوریا د یونیورسيټو په حق لا سم او کره معلوماتو لپاره سه احتیاط پکار دی محمد عمر په دې پښتنه وای
مونږ چې کتلې دي ساوث کوریا کې داسې سو یونیورسيټیانی یا داسې سيزونه زما د نظر نه دي تیر شوي چې هغه داسې لکه یو کس سره دوکا کوي یا سو په فریب باندې یا دغه کوي سومرم چې ساوث کوریا والا یونیورسيټیانی دي ټولې نېشنل یونیورسيټیانی دي ټولې د حکومت د دغه د لاندې دي د نظر د لاندې دي او دا سه هیڅ دغه نشته ساوث کوریا سیستم او نظام او تعلیمي زم چې په دنیا کې یو منل شوی نظام تعلیم دی کاری سره تا کول غواړي نو اوماغي یونیورسيټي کې اوماغي پروفیسر د سرسو سټوډنټانی نو هغه تم میل کولې شي هغه پروفیسر تم میل کولې شي ایون هغه دغه تم کو میل کولې شي نو ان شاء الله هغه هغه کسان چې کوم دي هغه هغه ته پوره معلومات ورکولې شي دي
محمد عمر وای چې د هواد کې زیاتره یونیورسيټیانه سرکاري دي د دې وظیفې یا سکالرشپ په اړه نو موړې وای
تاسو دې چې دا د سکالرشپ یونیورسيټي د طرف نه دي او پروفیسر زمونږ چې کوم هغه د فیس دی د سیمستر فیس دی هغه یونیورسيټي برداشت کوي او باقي زمونږ چې کوم هغه د میاشتې سکالرشپ مونږ کوم مونږ ته راکوي هغه د پروفیسر د اړخ نه دی هغه پروفیسر سره مختلف پروجیکټونه وي هغه پروجیکټ اخلي هغه پروجیکټ په سر باندې هغه ته فنډ ملاويږي او هغه فنډ کې بیا هغه ځان سره مختلف سټوډنټان ځان سره ایڈمیشن ورکړي او ام اغه کی اغه هغه سټوډنټانو ته سکالرشپ ورکړي
محمد عمر زیاتوی د پښتنو خويندو لپاره هم په جنوبی کوریا کې د تعلیم موقع ډیره برابر ده یعنی دوی د خپل روایتو او مذهبي عقیده مطابق د ژوند ترڅنګ اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي د دې نه علاوه ټولو بهرني طالب علمانو ته د صحت لپاره هم د یونیورسټۍ لخوا هر ډول مالی مرستې رسیږي. په جنوبی کوریا کې د داخلو د نیټې په اړه محمد عمر تفصیل ورکوي.
دی والا خدا سنی سی دل تزی سیمستر شروع کی گی مارچ او یو مارچ کی شروع کی گی سی آغی تاوی سپرنگ سیمستر او بل سیمستر شروع کی گی دا ستمبر دا میاشت نے لکا دا اس دی انشاءاللہ دا بلا میاشت شروع کی دو والا دا دی تاوی دی آتم سیمستر او دی کی داخلو دا پارا با تاسو دا مثال په تور باندې کا ستمبر د میاشتې زپاره سوک مر رور یا خور دا سی اپلای ورته کول غواړي نو آغی با یونیورسٹی په ویب سائٹ باندې د دې خپل یو تاریخ کی دی او هغه تقریبا یو سیمستر پہلے لکه ستمبر ته اپلای کوي نو هغه به د مارچ د جنوري یا فروری کې هغه د پر اپلای کوي او هغه وشي نو هغه نه پس به هغه څومره چې لوازمات ما تاسو ته پہلے وړاندې وي چې لکه ایلس به کوي او پروفیسر سره خبره او دا سیزونه هغه به دا پوره کوي او هغه نه پس به د ستمبر کې کیږي بلکې د دغه میاشتې لپاره کوي د مارچ میاشتې لپاره نو هغه به بیا د جون یا جولای کې هغه ته اپلای کوي.
محمد عمر د خیبر پختونخوا د لکی مروت سیمه سره تعلق ساتي او د دیګو خار د کینګ پوک یونیورسيټي نه په کیمستری کې پی ایچ ڈی کوي. وای جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار اوچت او داخله پکې په اسانه ملاويږي. په دې اړه نور تفصیل هم درکو خو دلته اخلوی ولاند دمه.
اوریدونکو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه په جنوبی کوریا کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات درکو. دا هیواد هر کال په بیلابیلو څانګو کې د وړیا تعلیم لپاره وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي. پښتانه ځوانان دا سکالرشپونه څنګه ترلاسه کولی شي؟ د تفصیل لپاره د مشال لیډیو تر څنګ اوسه.
د دې ملک د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په څانګه کې مو د محمد عادل سره خبرې وکړې. وایي خپل خپلوانو او دوستانو ورته د جنوبی کوریا په اړه معلومات ورکړي وو. دا چې د داخلي لپاره سټیسټ یا انټرویو وغیرہ هم وي که څنګه نوموړې په دې حق لوي
تا سیزن کې وی سیزن کې نه خونن سبا خو اوس دا سشته چې اکثر کله پرم غیر راو کو نن سبا دی هغه ټایم چې کله مای پلی کول هغه ټایم نو دا سه هغه ټایم صرف ثرو ایمیلز باندې بس کانټیکټ شو شي او یا اوس تاسو سی وی ګوري تاسو ډاکومېنټ صرف چیک نه خونن سبا دا سه چې دی ترګه چیک کړي لکه څنګه یورپ اور کی نه وی تاسو انټرویو لپاره کال کی تاسو فون کی نو اوس شته دی خو هغه ټایم دا سه نو داسې چې کله هغه چې کله پروفیسر وغواړي یا چې هغې داسې ډېر کانفیډنټ نه سټوډنټس باندې چې هغه کوم اخلي نو بیا هغوی ورته کال وکړي چې زه دې سره انټرویو کوم یا اسکایپ باندې یا ټولنیټ باندې یا فون باندې به انټرویو.
محمد عادل وایي د هیواد کې د داخلې په وخت د یو طالب علم ښه نمبرو ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي لکه څومره چې د هغه پوهه او عملي کار ته ورکول کېږي.
دوی ګریډ هم ګوري خو ګریډ زما میټر نه کی چې څومره تاسو او چې کوم فیلډ کې تاسو کار فیلډ کې تاسو زیات کار کړی یو څه ایکسپیرینس دی نو دا زیات پرفرنس وي په نسبت د دې چې تاسو ګریډ د خیا تاسو د ټاپ اور یا تاسو ګولډ میډلیسټ یې دا د دې کې خو لا که اوس مو په تاسو څه وخت ډیر کورس ورکمو کو دلته کې دې مو ته وایي چې کورس ورک څه دومره امپورټنټ نه په دې باندې وخت ډیر مزایا کوي مین چې تاسو ریسرچ ته ریسرچ باندې توجه ورکړئ کنه چې څومره تاسو خو ریسرچ وشي خو پیپر خو پبلیکیشن وشي هم راځه هغه سټوډنټ هم ملي تاسو ډیګري یا دغه لیب یا پروفیسر په نظر کې تاسو مقام جوړي.
نو موړې وای د خپل ملک نه د تللو نه وړاندې یو تن ته پکار دی چې ځان ته د یونیورسيټي وظیفه تر لاسه کړي بیا د خپل پروفیسر سره د استوګنه او نور خرص خوراک لپاره د خرچې خبره وکړي چې دا راز بیا ورته په کوریا کې مشکلات نه وي.
دا مخکې نه ځای کېږي پروفیسر سره دی باندې ټول خبره کېږي دا څنګه درته وایي پروفیسر ته بیا ولیکي چې یاره څه دا څه به تاسو ته دومره پات من درکوم په دې کې به تاسو خپل ډارمیټري او خپل فوډ ارینج کوئ تاسو داسې چې پروفیسر تاسو ته پروفیسر هوته لکه ډارمیټري هم فی هغه ورکړي نو هغه ډېر ویر کیسز یا ډېر کم کیسز دي داسې خو مینلي دای چې هغه چې کوم د تاسو ته ډیسایډ شوی الریډي پروفیسر زه به تاسو ته دومره پات من درکوم او ټیوشن فی چې کوم دا یونیورسټي سایډ نه وي.
محمد عادل وای د پروفیسر لړخه یو طالب علم ته د 1500 نه تر 1500 ډالر پورې د میاشتې خرچه ملاويږي، یعنی ځنې پروفیسران زیاتې پیسې ورکوي او ځنې کمې. خو نوموړی وای چې په خرڅ خوراک او استوګنا د 1500 ډالر د میاشتې نه هم کم خرچه راځي.
دا دلته کې په سنگل پرسن چې کم دی اباؤٹ مینچ 500 ڈالر پورې هغه ځان کور کولی شي. اسې خرچه وته چې 400 یا 500 بول لکه دې خرچه وکاو د منتھلی انف تاري دا به آی کې دې ټایمټ چې کوم کم اکوموډیشن دا وی هغه کولی شي او فوډ هم رې دار څه کولی شي. دا تقریبا کم راځي خو بس خو دا د چې کیږي په گزاره پکې کیږي چې وخت پکې دی.
نوموړی وای د علم په طلب کې یې دا سفر کړی او د هر ډول حالاتو مقابلې ته ځان تیار ساتي، خو تر دې دمه ورته هیڅ مشکلات مخې ته نه دي راغلي.
نه جون پکې ښه مزدار تېرېدی شي، ډېر خپلې ول چې ډېر زیات خلک دي ویل خوراک چې کوم دی نه خو دل شته دی مسلم یا حلال فوډ سپلای فور پاکستان نه هو دي شاس دي هغه دي بس هغه سپلای کوي فوډ بس هغه نو اوس خو جون خو ډېر خپلې تېرېږي دلې په کمپیر کوم موږ نن سبا حالات کې پاکستان سره نو د بجلی پرابلم نشته نو دهشتګردي پرابلم نشته.
محمد عادل خان وای چې د یورپ او امریکا په نسبت جنوبی کوریا کې داخله کول آسان دي او پکې د تعلیم معیار هم د غربي نړۍ نه ښکته نه دی. نوموړی د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسټي کې د فزیکس په مضمون کې د پی ایچ ډی اعلی تعلیم ترلاسه کوي. هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0020221212 او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال لريو ته وګي روخانه مستقبل خبرونه موریدا اوس درته ادبی خبرونه د باختر ستوري وړاندې کوم. دا خبرونه هرونه تاسو د پاره زموږ همکار باز محمد عابد برابرې را دي چې وورو د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په خوست ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمي کلیزې جشن ته د ځوانانو په چمتووالي ریپورت ولرو. بیا به په ننګرهار کې د وو ونیزې مجلې د بندېدو په عواملو د مجلې له مسؤول مدیر اسدالله خالص سره مرکه ولرو او په اخره کې به په جلال آباد کې د میرمنو په ګوتو جوړ د کورني تولیداتو نندارتون حال هم په یو رپورټ کې درکړو. لومړی رپورټ ترازو. د افغانستان خلک د اگست په 19 نیټه د خپل هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمه کلیزه نمانځي. افغان حکومت د دې ورځې د لمانځلو لپاره په مرکز او ولایتونو کې یو شمیر برنامې تر لاس لاندې نیولې دي. د همدې برنامو په لړ کې د خوست یو شمیر فرهنګیان، ځوانان او مدني فعالان د غازی ببرک خان زدران پخوانی پوځي جنرال کلا او د هغه مقبرې ته ورغلي ول او د خپلواکۍ د مارکی د دې قومندان د ژوند په بیلابیلو اړخونو یې خبرې وکړې. په دې اړه د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل ریپورت چمتو کړي په ګډي اورو.
یاد برنامه د خوز اطلاعات و فرهنگ ریاست او د غازی ببرک خان زدران د کورنۍ غړو په ګډه جوړه کړي وه. د اطلاعات و فرهنگ ریاست یو کارکوونکی سید قابل شام یا خیل مشال راډیو ته وویل:
وتویشتم د اسد د هیواد د خپلواکۍ ورځ ده، نو مونږ خلکو ته دغه باید څرګند کړو چې غازی ببرک خان د هیواد د خپلواکۍ لپاره نه ستړی کېدونکې هلې ځلې کړي دي. څنګه کې خلکو ته هم دغه ښیو چې دغه تاریخي کلا چې ده د امیر عبدالرحمن خان د کلنې واکمنۍ په دوره کې جوړه شوې ده، نو مونږ ذکر راغلو چې دغه تاریخي ابدات د تیر وخت هنداره بلل کیږي.
د خوست یو بل ځوان فرهنګپال محمد زمان نظری له خلکو غوښتل چې د خپل هیواد د خپلواکۍ د کالیزې په شاندار لمانځلو کې د ونډه واخلي او دا د دې هیواد ملي یووالي او سولې لپاره یو فرصت وګڼي.
کله چې افغانستان خپلواکي ترلاسه کوله، د غازی امان الله خان په مشرۍ او په دغه خپلواکۍ کې غازی ببرک خان مهم رول درلود، نو موږ هم د ده د درناوي په خاطر لومړنی سفر دلته وکړلو ترڅو ولسونو ته دا په ډاګه کړو، دا پیغام ورسوو چې د افغانستان د خپلواکۍ یا د اسلامي کلیزې په ویاړ نه ستړی کیدونکي هلې ځلې وکړي.
د غازی ببرک خان یو لمسی قاضي احمد ببرکزی وایي د نیکه خاکساري ولس او خاورې سره صادقانه مینه د دې لامل شوی و چې په خلکو کې باور پیدا کړي.
د دو مجلس د دو ناستای د خلکو سره او د خلکو ناستای د غازی ببرک خان سره دا و چې په غازی ببرک خان په وجود کې سلیدلې و، خاکساري لیدلې و، میلمه پالنه لیدلې و، د خاورې د وطن مینه محبت او درد لیدل او مغه و چې په مکمل ډول باندې سپینګیره مولا ځوان کشر ټول ملي بستا کړي او یو په ګرته په هم باندې د غازی ببرک خان د لخرو تر شا ودرېدل.
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د غرونو په لمن کې دیار لسمتره دنګه د غازی ببرک خان زدران خاورینه جنگی کلا تر اوسه هم ویجاړه پاتې شوی او د حکومتي مسؤلینو د مقرر ژمنو سره سره هم بیا رغونه نه ده پیل شوی. انور خان ببرکزی د غازی ببرک خان یو بل مسایل نوموړی د دې کلا د اهمیت په اړه وایي.
دغه کلا دغه د پوره جوړ کړه چې په وخت کې دغه منطقې د امن ساتلو د پوره نه عسکر وي نه څوک بل څوک اته د انګریزونو سره د ټیل خوشا وطن دغه کاله کمانډر ببرک خان ته چویر کړه دغه سره د ټیل کومي اربکیو له یغه اربکیو په واسطه د سره ستل کېدو هم دا کلا د یو اندازا سلاکوټ وو د حکومت.
د خوست فرهنګیان چې د غازی ببرک خان زدران په خانه پوزي کلا ته ورغلي په دې خوشنی او خوده افغانستان د خپلواکۍ د سنمي کلیزې په مناسبت هم دا کلا ونه رغیده او اوس هم په ویجاړ حالت کې پاتې شوې ده. دوی هیله وکړه چې دا کلا په خپل پخوانی نقشه ورغول شي او تر دې وروسته نوی نسل د یو او بل د حکایت پر ځای د خپلو پلرونو او نیکونو د حماسو دا ځای په خپلو سترګو وویني.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، یو شمیر فرهنګیانو په خپل شخصي تشبث په جلال آباد کې د وو ونیزې په نوم مجله چلوله چې اته سلویخ ګڼي په مسلسله توګه خپرې کړي چې مینوال یې هم موندلې وو، خو لسه مودې راهیسې دا مجله بنده شوې ده. د یادې مجلې مسؤول مدیر اسدالله خالص مو د مجلې د بندېدو په عواملو درغږولی دی.
خالص صاحب، تیر یو نیم کال تاسې د وو ونیزې په نوم باندې هوډ وکړو او تقریبا یو کال مو ونیزه وچلوله. دغه ونیزه اوس د څه شي ښکار شوله چې تقریبا د 15 میاشتې کېږي بنده شوې ده؟
که څه هم موږ دا وړاندوینه کړې وه چې سخت مزل دی، درون مزل دی، د مسؤلیت نه ډک دی، خطرونه او بیا په تېر هغه ټولنې ته چې د لیک لوست سره ډېره علاقه نه لري دېږي به خپله برخه ستونزې وي، خو غټه ستونزه د اقتصادي نه ملاتړ او بیا هغه د مزامینو په غبرګون کې د زورواکو حتی د چارواکو هغه چې دلته حاکمه مافیا ده د دې یو څه تهدیدونه او د مالی ملاتړ نشتون چې بالاخره موږ پریکړه وکړه. کومه ژمنه چې ولس سره کړې وه چې یو کال به دا چلو او بعد دې به ګورو چې ولس څومره لیواله دی دې ته، موږ څومره کولی شو مارکیټ ورته پیدا کړو او خلک د دیموکراسۍ د تعریف سره څومره آشنا شوي دي چې که د بیان ازادي وي نو څومره ډاډه یو څوک تمثیلولی شي. متاسفانه دغه ستونزې وي.
وونیزي کې ډیرو دولتي ادارو انجوګانو او حتی افرادو کلنۍ ګډون ونډه لرله، هغې ګډون ونډې د دې ونیزې مصارف نه شو پوره کولی.
بالکل نه، موږ څو ځلې تازه وړاندیز زموږ کړ چې موږ د ژوند په کشه د دیوالي صاحبانو سره کینو، د نظام ملاتړ په ټولو فرض دی، په خپله برخه کې دا کار کوو. اکمې لاسته راوړنې چې تاسې لرئ د یو قرارداد د مخې ځکه موږ پې ځانونه سپورټوو، موږ لیکوالان ټول دوستان تاسې نه دي بیلنی، دوی خواري کوله موږ ته مطالب را کول. اما د چا پیشاب په برخه کې چې مونږ دوی ته طرح ورکړلې دونه ډیر کم مقدار چې مونږ به په خپل دغه ونیزه کې د ولایتي ادارو لاسته راوړنې منعکس کوو چې ولس کم تر کمه په دې عقیده شي په دې باور شي چې که په دغه برخه کې کار نه دی شوی په هغه بله برخه کې کار شوی که زما په ولسوالۍ کې نه دی شوی یو دوه ولسوالۍ نورې دي چې کار پکې روان دی. د دغه مسایلو دپاره متاسفانه مونږ دغه زون د ویاندانو سره دا شریکه کړله په رسمي توګه هیچا دا علاقه ونه ښودله. داسې په شخصي لحاظ دوه درې چارواکو داسې نه ډبوله چې زه همکار یم کله هم که پیسو ته مرسته یي خو دا زموږ د پالیسۍ خلاف کارو چې موږ د شخص نه پیسې واخلو خپله ونیزه پې وچلو. ولایتي چارواکو عادي وګڼله حال دا چې دا یو هغه محرک و چې د ولس او د دولت ترمنځ واټن یې کمه وو دا ونه شول او تر خپله وسه پورې چې کومه پالیسي وه په کومه موخه او هدف باندې رامنځته شوې وه دا ونیزه خپله برخه خواري موږ کړی ده.
ونیزه به علاوه د انجوګانو او ادارو نه په بازار کې هم خپرېدله او د بازار لوستونکو ورسره ډېر علاقه مندي ښودله. د هغوی احساساتو ته څه جواب لري؟
څومره چې مونږ د دوی نه ستړي شوي خیر دی که دوی مونږ په دې لږ ستړي کړل چې اوس نه ورسېږي. دلته د مطالعې فرهنګ دپاره یو څه وخت په کار دی چې باید دود شي. دغه فرهنګ غني کول غواړي عامه ذهنیت باید دې ته روښانه کړو چې تاسې دغه کومه پاڼه چې در سره د سید رادیو شته تلویزیون شته انټرنیټ شته هغه د ګزارې مرحله ده اما مجله و اخبار او ونیزه او دا شیان د سیدی تاسو سره پراته دي. تاسو کولای شئ چې هغه خپل وزګار وخت په دې تیر کړئ خو زه به ویم چې دې فرهنګ ته کار کول پکار دي. موږ مارکیټ ته ډیر ځلې مفته ورکړي دي. د ذوق خلق د مطالعې اهل ذوق محدود دي بل ستا پالیسی ته مجبورې چې د خلکو د عامه ذهنیت سره عیار کړي. یو بیلګه به زه د ارون باشا درکم. ارون باشا هغه څوک دی چې د خپل هغه اکاډمیک شخصیت نه پرته د پښتانه نه ذهنیت روښانه کولو دپاره د فکری تنویر دپاره هغه غزل انتخاب کړي دي چې د بیدارۍ ښه محرک ګڼل کېدلی شي. داسې یوه ګڼه چې د مجلې په بڼه موږ بازار ته عرضه کړې وه په سر کې غټ دارون باچا عکس و. تاسې اوس باور وکړئ چې د نورو ګڼو په پرتله دېچ مارکیټ پیدا نه کړ. نو د دغه ځای نه تاسې قضاوت وکړئ چې موږ اوس په کومه برخه کې څومره خواریو ته اړتیا لرو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو ننګرهار کې په لسګونو داسې میرمنې شته چې په خپلو کورونو کې په خپلو هنرمندو ګوتو خزینه او نارینه لباسونه تیاروي او بازار ته یې وړاندې کوي. خو لا هم په جلال آباد کې د میرمنو د لاسي تولیداتو لپاره ځانګړی مارکیټ نه دی جوړ شوی. دغو میرمنو د لاسي صنعت په یو نندارتون کې له حکومت نه وغوښتل چې تولیداتو ته یې ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. نور تفصیل په رپورٹ کې. په دغې نندارتون کې د عائشې په نوم یوې میرمنې وویل کلاسي تولیداتو ته یې ځانګړی مارکیټ جوړ شي نو دوی به وکولی شي چې خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي.
داسې موږ ته بازاریابي پیدا شي چې موږ خپل تولید مخکې کړو بازار ته موږ د هغې د لاسه عاید راوړو چې زموږ د استحاد ژوند هم ورسره صحیح شي.
میرمن شفیقه هم وایي چې حکومت ته پکار دي چې د میرمنو لاسي تولیداتو ته بازار موندنه وکړي.
ځینو لپاره باید دغسې یو بازار جوړ شي تر څو هغه کم لاسي توکي چې دوی جوړوي هغه کم مهارتونه چې دوی لري باید شو کې ټولنې ته وړاندې کړي چې خلک ورڅخه استفاده وکړي او خلک وپوهېږي چې څومره په مهارت سره دوی د خپل تولیدات جوړوي او خلکو ته وړاندې کوي.
نوموړي وړاندې وایي که چیرې د میرمنو لاسي تولیداتو ته مناسبه بازار موندنه ونه شي ممکن دا صنعت د وخت په تیریدو سره له منځه ولاړ شي. تیر کال د میرمنو په بڼ کې د خزینه سوداګرو لپاره د مارکیټ د جوړېدو چارې پیل شوې وې چې اوس د بشپړېدو په حال کې دي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره فتانه عزیزی وایي د خزینه لپاره د مارکیټ په جوړېدو سره به میرمنې وکولی شي چې خپل تولیدات پکې په مناسبه بیه وپلوري. نوموړي وایي په څو هفتو کې به د میرمنو په باغ کې د میرمنو لاسي صنایعو ته مارکیټ پرانستل شي. په دې مارکیټ کې 28 دوکانونه دي چې دوی به پکې خپل لاسي تولیدات پلوري.
د
روشان رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
عالم داشنا تنست زیدے جہاز کیا راضی جرم نہ رہ دے عالم داشنا تنست زیدے جہاز کیا راضی جرم نہ رہ دے عالم داشنا تنست زیدے جہاز کیا راضی جرم نہ رہ دے جہاز کیا راضی جرم نہ رہ دے شمال مست کرو شیرین جانان متل مسافرو سمات جنگیو اللہ خبرو شیرین جانان متل مسافرو خدایا تم دمرا میں پکا بچے جھونے دے جڑا زکرا زیدر میں نرے دے حال میں داشنا دن حسی دے دے جڑا زکرا زیدر میں نرے دے جڑا زکرا زیدر میں